السلام علیکم د ازادي رادیو د دې سات خبرونه د ازادي سپورتي پروګرام ته ځانګړې شوې ده. په دې پروګرام کې د 2000 میلادي کال په ترڅ کې د افغانستان په اړه 15 موضوعات څېړو. امنیت، سوله، خبریالان، کورونا او افغانستان سره د نړیوالو د مرستو ژمنې. مخکې تر دې چې د خبرونه زه تاسو ته وړاندې کړم، خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
افغان چارواکي وایي مولا عبدالغنی برادر د پاکستان حکومتي روختون کې هغه ټپي طالبان کتلی چې د دوی په خبره بي ويزي حل تتللي. د ازادي راډیو مشرتابه له افغان حکومت نه د خبريالانو د خوندیتوب غوښتنه وکړه او امریکا ایران ته په عراق کې پر امریکایي اهدافو د هر ډول برید په اړه د جواب ویلو خبرداري ورکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وایي مولا عبدالغنی برادر د پاکستان حکومتي روختون کې هغه ټپي طالبان کتلی چې د ده په خبره بي ويزي حل تتللي دي. امرالله صالح نن په یو ټویټ کې دغه راز ویلي. د طالبانو د تحریک مرستیال ښاغلی برادر په پاکستان کې د روزنې یو مرکز ته هم ورغلی چې د ترهګرو روزونکي وهڅوي. د ښاغلي صالح د ادعا له مخې برادر د پاکستان له حکومت نه د طالبانو د سخاوتمندانه ملاتړ په خاطر مننه هم کړې ده. طالبانو تر اوسه د ښاغلي صالح د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. پاکستان ته د دوی د دوهې د پلاوي د سفر پر مهال هغه ویډیو راووته چې په ظاهره ښیي ملا برادر پاکستان کې د طالبانو یوې غونډې ته وینا کوي او د سولې او له امریکا سره د هوکړې په اړه ورته غږیږي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل په دې اړه معلومات نه لري چې دا ویډیو څومره حقیقت لري او په کوم ځای کې او څه وخت ثبت شوې ده. د ازادي راډیو مشرتابه له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نه غوښتي چې ټول هغه څه چې په واک کې دي وکاروي څو د دې راډیو او نورو مسلکي خبریالانو خوندیتوب تامین شي. د آزاد اروپا ازادي راډیو سرپرست مشر ډیزی سندلر ښاغلي غنی ته د یو لیک په استولو په هلمند کې د خپل خبریال الیاس دایی وژنه یاده کړې چې غږ یې د هغې په وینا د دې لپاره په لوی لاس چوپ کړای شو چې افغان ولس ته رښتیا ونه شي رسولی. اغلی سندلر د دغې وژنې په تړاو د ځینو نیونو یادونه هم کړې خو وایي په دې اړه ورسره هیڅ معلومات نه دي شریک شوي. په لیک کې دغه راز په افغانستان کې د ازادۍ راډیو د دفتر مشرتابه او کارکوونکو ته د روانو ګواښونو یادونه هم شوې چې اټکل دی په راروانو اونیو او میاشتو کې لا ډیر شي. د کندهار د حج او اوقافو رئیس په یوه وسلوال برید کې ټپي او موټر چلوونکی یې ووژل شو. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت د حج او اوقافو پر رئیس محمد عمر خونزاده برید نن سهار د کندهار د 13 امنیتي حوزې اړوند په چونې سیمه کې وشو.
نن سهار 9 بجې او 10 دقیقې باندې د کندهار ښار د چونې په سیمه کښې د کندهار حج او اوقافو رئیس باندې وسلوال برید سوی دی. په برید کې نوموړی سطحي ټپي سوی دی او ډریور یې په شهادت رسېدلی دی.
دا په تیرو 24 ساعتونو کې کندهار کې د هدفي وژنو دریمه پیښه ده چې رامنځته کیږي. تېره ورځ د کندهار ښار په 14 حوزه کې د هلمند د 215 میوان قلی اردو د پخوانی قماندان ولی محمد احمدزی سکرټر آغا محمد شیرزاد او په 9 حوزه کې د ملي امنیت ریاست یو کارکوونکی د وسلوالو موټر سایکل سپرو په بریدونو کې ووژل شول. د تېرې ورځې د دو هدفي وژنو مسؤلیت طالبانو منلی خو د حج او اوقافو پر رئیس د برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ ایران ته په عراق کې د امریکا پر پوځ یا ډیپلوماتیک پرسونل د هرې حملې په وړاندې خبرداری ورکړی. ولسمشر ترامپ په یو ټویټ کې دغه راز خبرداری څو ورځې وروسته تر دې ورکوي چې شک کیږي په عراق کې د ایران ملاتړي ملیشیا به په بغداد کې د امریکا پر سفارت وروستي څو توغندۍ بریدونو کې لاس لري. دغه خبرداری دغه راز وروسته تر دې ورکول کیږي چې د امریکا د ملي امنیت چارواکو په غونډه کې د یو لړ انتخابونو وړاندیزونه چمتو کړل چې پر اساس یې ولسمشر کولی شي په عراق کې د امریکا پر ګټو د هرې احتمالي حملې مخه ونیسي. له څو اونیو راهیسې امریکایي چارواکو دا خبره کړې چې احتمال شته چې ایران یا په عراق کې یې ملاتړي ملیشې د بغداد هوایي ډګر ته څیرمه د امریکا د 2000 کال د جنورۍ د 3 د هغه برید د غچ اخیستو لپاره حملې وکړي چې په نتیجه کې د ایران د قدس د ځواک مشر قاسم سلیمانی او د عراقي ملیشې یو شمېر مشران وژل شوي وو. په نړۍ کې د کورونا ویروس د چټک خپرېدا پر مهال چارواکو له عامو خلکو غوښتي چې د کرسمس او د نوي کال د شپې د لمانځلو په پار له راټولېدو او غونډو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا واکسین خلکو ته هیلې پیدا کړي، ځکه سلګونه میلیونونه انسانان تر محدودیتونو لاندې ژوند کوي. له دې سره په بریتانیا او جنوبي افریقا کې د کورونا ویروس بېلابېلو بدلون موندلو بڼو د خبرداري زنګونه وهلي. دا د ویروس د اصلي بڼې پرتله ژر له یوه انسان نه بل ته د لیږد وړ دي. له دې سره سره یو شمېر اروپایي هیوادونو له پرون راهیسې له بریتانیا سره پر تګ راتګ د بندیزونو لرې کول پیل کړي، خو په دې شرط چې د تلونکو کسانو د کورونا معاینه منفي وي. په امریکا کې د ساري ناروغیو لوړ پوړي متخصص انتوني فوچي ویلي، تر اوسه شواهد نشته، خو داسې ښکاري چې بریتانیا کې د کورونا د بدل شوې بڼې ویروس امریکا کې هم موجود وي. دا په داسې حال کې ده چې نن به مکسیکو او کوسټاریکا د بیوانټیک او فایزر کمپنیو لخوا جوړ د کورونا واکسین لومړني دوزونه پر خلکو تطبیق کړي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم نن پدې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې طاهر روشان مختوری. السلام علیکم. د ازادي په څپو کې خبرونه کې نن د 2000 میلادي کال په ترڅ کې د افغانستان په اړه 15 موضوعات څېړو. امنیت، سوله، خبریالان، کورونا او افغانستان سره د نړیوالو د مرستو شمنی. د خبرونه په لمړی برخه کې به د امنیت او سولې موضوعاتو ته مخه کړو. امنیت د سشکل په پیل کې په افغانستان کې د تډیری هیلې وي چې امنیتي وضعیت به بهتره شي. په تیر بیا چې کله د پسرلي په درشل کې د مارچ په میاشت کې افغان حکومت او طالبانو اوربند وکړ او تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ، وروسته بیا هغه مهال امنیت ته د افغانانو هیلې زیاتې شوې چې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سپتمبر په 12 په پلازمینه دوحه کې د سولې د خبرو د پیلېدو مراسم ترسره شول. خو د دې هڅو سربیره جګړې په افغانستان کې کمی نه شوې او د هدفي وژنو او چاودنو سربیره په هلمند کې طالبانو پراخ بریدونه وکړل چې په لسګونو زره کسان بې کوره شول. په کندهار کې هم تودې جګړې د دې سبب شوې چې خلک خپل کورونه پرېښلي. په بدخشان، کندوز، بغلان، فاریاب او په مرکزي سیمو کې په روزګان کې د افغانستان او د افغانستان په نورو سیمو کې روان کال سختې جګړې شوې دي، خو له دې سره سره د سولې هڅې هم شوې دي. د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو د سولې له تړون سره سولې ته هیلې زیاتې شوې، بیا ټکنۍ شوې، ځکه چې د طالبانو د 15 زندانیانو خوشي کېدل وځنډېدل. خو کله چې دا کسان له بند خوشي شول، پیدا شوې هیلې بیرته مړاوې شوې. بیا سولې ته هله هیلې زیاتې شوې چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په دوحه کې لیدنې کتنې پیل شوې. خو دا هیلې هم د جګړو شدت کمی کړی دي، اما لا هم دې ته هیله شته چې نږدې 2 وروسته د جنوري په 15 بیا د سولې خبرې پیل شي. تر 3 چې هغه میلمانه په دې خپرونې کې راسره ملګري کېږي، هغوی به تاسو ته معرفي کوم. خو اوس له کابله د سیاسي چارو کتونکی او د پانتون استاد نصرالله ستانکزی په خپرونه کې راسره ملګری شوی دی او بل میلمه مو دی حکمت اسمي د سولې او جګړې د انسټیټیوټ مرستیال. دوی ته ښه راغلاست وایم. لومړی به ورشم استاد ستانکزی ته. ستانکزی صاحب محترم، تاسو د افغانستان په دغه جنګي حالت کې سولې ته څومره هیله لري؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو درنو اوریدونکو ته. دا به یوازې خوشبینانه نه وي چې مطلقا سړی سولې ته هیله مند شي، او دا به هم نه وي چې مطلقا سوله رد شي یا هیله مندي ورته وجود ونه لري. زما له نظره د افغانستان د بحران تقریبا سوشل وکالا سکم نیمه پیړۍ کېږي. د هغه دپاره د دفتن درېدو دپاره نه باید ډېره هیله ولرو. هغه کسان چې اوس په جګړې کې ښکېل دي او جګړه کوي، دوی د جګړې د دوران محصول دي. نه باید جزا اعصا جګړه ودرېږي او په افغانستان کې سوله راشي. اما دغه په کوم کې چې په افغانستان کې د افغانستان مطلق اکثریت خلک سوله غواړي، او همدارنګه خپل سیاسي اړخونه چې په جګړې کې بالفعل مقابل دي، متخصنې خواوې دي، دوی سوله غواړي. او له بل خانه او نړیوال اجماع هم په افغانستان کې د سولې دروستو په اړه وجود لري. د په پام کې پام درلودل سره سولې لمندي وجود لري. اما د په څنګ کې د سولې دښمنان هم سیمه او په همدارنګه په داخل کې او بهر د افغانستان کې وجود لري. مثلا ځینې افراطي کړۍ لا په سیمه کې فعال دي، دوی نه غواړي چې سوله رامنځته شي. همداشان ځینې نفوذي ګروپونه په افغانستان کې وجود لري چې د سیمې د استخباراتو لخوا تمویلیږي او تجهیزیږي او ګټه یې په دې کې ده. همدارنګه په نړیواله سطح د متضادو اهدافو او متضاد منافعو شتون د افغانستان او سیمې په اړه یو بله ستونزه ده. همداشان ښایي د افغانستان د دولت او همدارنګه د افغانستان د دولت د مخالفینو په منځ کې هم افراد او اشخاص وجود ولري چې خپلې ګټې په جګړه کې ویني. دا هغه ستونزې دي چې دا هیله مندي کوي ایفایي، اما د ما عقیده دا ده چې بالاخره د هرې جګړې پای سوله.
مننه استاد. اعظمي صاحب، تاسو چې د سولې او د جګړې د انسټیټیوټ له چارواکو څخه یاستي، تاسو سولې ته په افغانستان کې څومره هیله لري؟
چې بر صاحب سلامونه په وړاندې کولو باندې غواړم چې ستاسو سوال ته داسې جواب ورکړم چې هر کال چې کله پیلېږي که میلادي وي عیسوي وي، نو په دې کې یو شی ډېر مهم دی چې ځینې انډیکیشنز ځینې مثلا د کال نه مخکې بالخص په ژمي کې چې کوم فعالیتونه طالبان کوي مخالفین ډله کوي هغه څارل پکار دي. چې مثلا څومره خپل نظامي ټریننګونه زیات کړي دي او عملیات یې په ژمي کې څومره زیات کړي، بیا وروسته دا د راتلونکي کال د عملیاتو یا د جنگ شدت یو نو پیشګوئی کوي. په 2000 کال چې کله شروع شو طالبانو یو کار چې ډېر افغانانو ته امید پیدا شو هغه دا و چې خپل قسلني عملیات اعلان کړل، یعنی الفتح عملیات چې کوم اعلان کړو په 2019 کې همدا غیرامه پیدا کړو. دا د امریکا لوري فشارونو د نړیوال ټولنې پاکستان په وسنه باندې وشول. نو داسې ول کېدل چې د طالبانو سلمي عملیات 2019 کال لپاره 2000 کال لپاره به دا به کچه به کم وي چې مذاکرات روان وو حالات ډېر مهم. خو متاسفانه اگر چې په سوله کې پرمختګ وسو د امریکا سره په 9 د فبروري باندې تفاهمنامه امضا شوله او همدارنګه د امریکایي نامه نیول شوې، مګر پر افغانانو باندې حمله شدت موندلې دي. د دوه تفاهمنامې کې چې یو شی ډېر مهم و افغانانو ته هیله بخښون کې، بیا هم هغه دا و چې د جنگ سطح به کمیږي او آتشباز کنه کېږي. په اول سر کې هغه باید یو کاش خشونت یو کانسپټ را پیدا شي، یو فکر را پیدا شي چې کاش خشونت به وي. کاش خشونت د امریکایانو او د طالبانو په غیر مستقیم شکل باندې تفاهم دا و چې اتیا فیصده باید جنگ راکشته شي، او یعنی اتیا فیصده قربانی وي، 100% جنگ ایران ولري. په دې کې په هغو ښارونو باندې حملې نه کیږي، کوم ولایت به سقوط نه کوي، لوی لارې او عامه تاسیسات او ځینو نور موارد به چې طالبانو امریکایانو ډېر واضح پر دې باندې بحث کړو چې دا به خوندي. خو متاسفانه د هلمند حملې د لشکرګاه په ښار باندې کوم حمله چې وه اغه دغه ټول بحث بدل کړي. امریکایان په دې فکر سول چې آیا طالبان د دې استعداد نه لري چې دغه خپل تفاهمنامه عملي کړي او یې هم نه غواړي. په دواړو صورت کې د دوه تفاهمنامه متضرر سول. اوس چې داسې معلومیږي چې کوم امریکایان خپل اغه د عسکرو د وسلو کم چټکتیا چې کوم وچ پاله صورت سره ایستله اغه کم شوی دی او طالبان هم پر دې باندې پوهیږي. نو راتلونکي کال 2021 تر مې پورې چې کوم امریکا او طالبان پر دې باندې وعده کړې ده چې امریکایي عسکر به ټول وځي، تر مې پورې کوم طالبان به پرې وندازي او سلاح وکړي. په هغه صورت کې چې د امریکا عسکر بیا هم په افغانستان کې وجود ولري، نو جنګ
اعظمي صاحب وبخښي، یعنی طالبان به څه حوصله کوي؟ طالبان به څه حوصله کوي وبخښي؟ تاسو چې طالبان به یو څه حوصله وکړي
او کله منظور دا دی چې یعنی په رسمي شکل باندې پر امریکا باندې حمله نه کول، په رسمي شکل په لوی ښارونو کې یا د دې ترنامه لاندې تخپل نام ترنامه لاندې عملیات نه کول غیر رسمي، خو یعنی په کابل کې د حملې سیمې چا کې حقانی شبکه د داعش سره په همکاري باندې د حمله کوي. په دې کې شک نشته او دا نه یوازې چې استخباراتي ادارو به خصوصا د ملي ته معلوم هم ځینې کوچنۍ ده مشته معلومي، مګر یعنی رسمن په کابل کې طالبان د کوم حمله مسؤلیت نه اخلي چې دا د دوه اګریمنت یا مثلا په پروان پر باګرام باندې دی عملی نه کوي، یا مثلا په کندهار په شهر باندې چې ځنی مشخص ولایتونه دي چې کوم څخه امریکا وځي طالبان پر هلته کوم اډې لري طالبان پر هغوی باندې عملی نه کوي، دا دوه ده د تفاهم نامې کوم برخه ده او اساسي برخه ده. نو دې په دغه حوصله ده تر مې تر 2021 پورې چې تقریبا 15 میاشتې پاتې دي کم بیش دا وخت به طالبان دغه وساتي. بیا دغې نه وروسته زه فکر کوم د جنګ خدات به متاسفانه لا هم زیاتېږي.
مننه استاد سنک، تاسو څه فکر کوئ چې آیا د امریکایي قواو له پاتېدو سره به طالبان جګړې زیاتې کړي او کنه جګړې روان کال هڅې هم زیاتې وي؟
د روان کال یا د کال چې موږ اوس په پایلو کې یو، جګړیز میدان کې لوی بدلون رانغی، برعکس حملات زیات شول او د هغې یو علت هم توجه کېدلی شوی چې طالبانو د مذاکراتو په میز کې غوښتل چې ډېر امتیازات واخلي. څه که دا مذاکرات په دوبه خوبي شو هغه دورې کې چې د امریکایانو سره مذاکرات جریان درلودل چې د دوهې د قرارداد انترست شول، او څه هم وروسته د هغې نه چې د افغان حکومت سره طالبان خبرې په دوهو کې دوام پیدا وکړ. متاسفانه د نړۍ ټول سپورې دوام لري او تاسو سره باید ووایو چې ګرم شمېر ملکي امریکایانو افغانان هم پکې شهیدان کېږي. زما باور دا دی چې د امریکایانو وتل یا نه وتل په دو اړخونو کښې باید وڅېړل شي. یوله مسله دا ده ښایي چې طالبان په خپلو وعدو وفا وکړي چې د امریکایانو له وتلو د بهرنیو قواو له وتلو سره نور په افغانستان کښې حکومت اوربند وکړي او راسې د حکومت په جوړولو کښې او د حکومت جوړولو پروسې ته داخل شي. البته دا د دوهې مذاکرات نور پړاوونه باید ثابت کړي چې څه بکمیسونه مخته نیول کېږي. اما له بلې خوا نه کمې نه وځي نو طالبانو ته به یوه بهانه وي د جګړې د دوام. اما دې ټکټ هم باید پام ولرو چې ما مخکې ما خپلو خبرو کې اشارات درلودل چې په دې سیمه کې ځینې قوتونه وجود لري چې د امریکایانو په شتون کښې وایي امریکایان دلته مصروف ساتي. زه به یې په ډاډه ووایم مثلا د فاطمینو حضور په افغانستان کښې چې څو ورځې کېږي نه مسله ډېره توده هم ده. د ایران غواړي چې یو ډول امریکایان دلته په دې سیمه کښې مصروف ساتي او دوی ته ضربات ورکړي، خپل ستراتیژیک دښمن دلته په خپل ګاونډ کښې تر فشار لاندې را وړي. له بلې خوا نه ښایي نور ګروپونه هم وجود ولري چې غواړي امریکایان دلته مصروف ساتي او جګړې ته دوام ورکړي، او ښایي ځینې هم د دې طرفداري چې د امریکایانو شتون د دې په ګټه ده. مثلا روسیا غواړي چې امریکایان دلته پاتې شي، چین غواړي دلته امریکایان پاتې شي، دا په دې منځ پاتې پاتې شي چې دوی د اخل مسؤلیت پیدا کړي او طالبان او نور ګروپونه چې جنګ کوي په افغانستان کښې دوی سرحدات او خاوره تهدید نه کړي. دغه پېچلتیا سره په پام په پېچلتیا ته په کتو سره زما عقیده دا ده چې د امریکایانو وتل یا پاتې کېدل کوم ډراماتیک او فوق العاده تغییر د افغانستان د سولې او جګړې په ارتباط نه راولي.
سانګزی صاحب، تاسو فاطمینو ته اشاره وکړه. فاطمین که غواړي چې امریکایان دلته مصروف وساتي، نو تر اوسه پورې چې کوم زیات شمېر امریکایي عسکر واغ خاصې هم له افغانستانه وتلي دي او که پاتېدل هم ډېر محدود شمېر به پاتې شي. جو بایډن وار له مخه د انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي وو چې شاوخوا 2500 عسکر به په افغانستان کې ساتي، نو بیا خو امریکایان ته کوم سردر نشي جوړولی دوی، خو که ستونزه وه یوازې به افغانانو ته وي.
دقیقا گوره مستقیم تا امریکایان درد سر نجوره به پلو اهداف به طور پر صورت امریکا چه افغانستان را تون که حکومت ها حکومت گرنی چه ده سر استراتیجیک متحد باقی باتی نو پا دی اساس هر درد سر چه در افغان حکومت دوری دقیقا پا عقب که ده لوی متحد استراتیجیک چه در امریکی متحده یا را تحدی غیط رسیدی در یو بل فاطمین د خپل ایدیولوژۍ د خپرولو په صدت کښې دي. هغوی دغه حاکمه ایدیولوژي او فلسفي چې غرب لري او امریکا لري د هغې سره جنګېږي. منظور دا نه ده چې اوس فزیکي مخامخ له دوی سره وجنګېږي او دا او همدارنګه د افغانستان اردو چې مصروفېږي د افغانستان د اردو ډېر مصارف لکه چې منوتاسو پکې نیولي د نهیې چې څه به نه پاس مصارف د ناتو په امریکا کې د ناتو کې د دوام کې د امریکا څنډه په دې او د هغه چې امریکا یې راځم دي
لیکن دا په دې باندې ارزی چې د امریکا اقتصاد لپاره خو طبیعي خبره ده چې د افغانستان مصارف هیڅ دي د امریکا د ټریلیونونو ډالرو بودیجې لپاره، لیکن دغه سردرد په دې باندې ارزی چې فرضاً د افغانستان لویدیز ګاونډی ایران په افغانستان کې د فاطمین لالاری مثلا یا فاطمین چې هر څوک دي په افغانستان کې اور، بلکې دا ویره بنوي چې دا اور خو بیا ګاونډي ته هم ورتلی شي.
دوی ښایي دبل شلوي کال چې د ایران انقلاب به څیرین په سیمه کې د نارامۍ په دوام د دولتي تروریزم په تشویق سره خپله بقا ساتلې ده او په هغې کې خپل اهداف مخې ته وړي. په هغې کې نفوس کوي تاسو وګورئ دوی شلوي کال چې پرځای پورې څومره تاسو ته معلومه ده ثابت ده یو د ښو مناطقو چې ایران پکې خپل نفوس کړی او د اسلام افراطي اسلامی انٹرنیشنلزم خپور که سیمه که در افغانستان تریک خپور که چون سالانان در برنامه چهار اومدی پلان تر لبلا بگوندنه چه خبر پتکری در فاطمین دشتون در فاطمین در جنگ در فاطمین در تک در ایران لاری در غیل کورنه در سند کومک در پاره در طولوی دیدی بلان تنی باز تگانه در ایران وارد در افغانستان که نفوز هم مونه دی او تبرسی او حالات که چون معمولان در قبول که اونسایی پکمت وجود لری بهترین کاملترین و محصرترین لار به ایران که داری چه ده نظامی یا استخباراتی پرلو بپایله که اما نتو تو سنتی وقت
مننه را بشم اعظمی صاحب. اعظمی صاحب، تاسو مخکې په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې دا مهمه موضوع ده چې دې ته باید وکتل شي چې آیا طالبان په ژمي کې د راتلونکي جګړې لپاره ځانونه تیاروي او کنه. ستاسو د انسټیټیوټ معلومات څه دي چې طالبان ځانونه د 2020 کال جګړې ته چمتو کوي او که نه پخوانی حالت؟
په دې کې څو نکات ډېر مهم دي. یو دا دي چې د طالبانو خپل ساختارونه دي چې هغه د افغانستان داخل کې او بیرون ټریننګ کمپونه دي او د هغوی څخه په منظم شکل باندې او افراد جنګیالي فارغېږي. دا تر ټولو مهم موضوع ده او دا جریان د ریسکو کوم تر بل هر کلونو دا زیات دی. هغه داسې ولایتونه لکه نیمروز چې هلته طالبان ډېر نظامي حضور نه درلودی، د جنګیالیو شمېر کم و، هلته هم دوی اوس ټریننګ کمپونه لري او خپل افراد ځینې فارغېږي او هغه داسې کوي. بل منطقه چې دوی ډېر فعال دي هغه شمالي افغانستان دی چې هلته د دې ټریننګ کمپونه ډېر فعال شوي دي. د دین علاوه یو شی چې ډېر د ډېر خبر دی دروونکي خبر دی هغه دا دی چې خارجي جنګیالي بالخصوص پاکستاني جنګیالي ترستان په افغانستان کې د جیش محمد لشکر طیبه تر چتر لاندې تعداد یې په زرګونو ته رسېدلی چې نوي راغلي د طالبانو په حمایت او هماهنګي راغلي دي. دا راته په کتو باندې او د دې نه علاوه چې کوم اقتصادي منابع چې طالبان لري او څومره چې ځان یې اقتصادي لحاظ باندې برابر کړي راتلونکي جنګي فصل ته، نو زه فکر کوم دا به د افغانستان لپاره متاسفانه یو پوره امن کال نه وي تر هغه چې طالبان ته یو کلي آتشباس ونه کړي. که دغه رقم لکه اوس چې روان دي دا به یو بد خبر وي، خو بیا هم دلته موضوع دا ده چې ځینې افراد دا وایي چې طالبانو رقم سختارونه چې جوړ کړي نظامي او یا هم خپل ټریننګ کمپونه څخه خلک لري د دې لپاره چې امریکا ته وښيي چې موږ نه یوازې یو ډله یو چې ګورلای جنګ کولای شي بلکې چریکي جنګونه کولای شي بلکې موږ د یو نظام په شکل باندې منظم فوز درلودلای شو او دا درته ښیي چې مثلا که چېرې تاسو پر موږ باندې دا فکر کوي او دا فکرونه روان دي که مثلا طالب د امریکا راتلونکی همکار د افغانستان لپاره جوړېږي، نو طالبان غواړي چې امریکا ته وښيي چې موږ اماده یو چې یعنې هر څه نظام څخه نیولې دا فوز څخه نیولې دا ټوله وړه کوم چې زه دې فکر سره مطلق مخالف یم په دې وجه چې یو ګروپ چې هغه د مختلفو استخباراتي سازمانونو په سیمه کې د هغې سره اړیکې لري او پر هغوی باندې باور کول او یو نظام دولت سپارل، زه فکر کوم دا اشتباه ده بالخصوص چې هغوی امتحان سوي نه اوسي د افغانستان ته د 2001 نه وروسته زه فکر کوم نو جنگ متاسفانه شدت مومي. په دې کې یو بل فاکتور دا دی چې که چیرې طالبان او د دوی نور ډلې عملات دلته کوي نو بیا به د سیمې ځینې هېوادونه مثلا په هغه کې مختلف هېوادونه راځي، د ایران څخه نیولې چین روسیا، دوی به بیا د خپل منافعو دپاره یو لوری ټاکي. هغه لوری به دا وي که چېرې طالبان د امریکا دوست جوړېږي نو ایران به بیا د دوست په شکل سه ورته کتلی به وجود ښه اړیکې ورسره لري. که طالب د امریکا دوست جوړېږي نو د چین فکر به هم بدلېږي به وجود چې چین او طالبان ورسره اړیکې لري او همدارنګه روسیه.
بله،
نو په داسې وخت کې دغه هېوادونه بیا خپل ملشی جوړولی شي، خپل افراد به کولی شي. مثال چې بحث پر کېږي د فاطمیون مسله ده په افغانستان کې چې د ایران وزیر خارجه مورته بحث کړی و چې د افغانستان لپاره که چېرې افغانستان ضرورت ولري استفاده کولی شي. نو زه فکر کوم حالات به پیچیده دي او د دې ټولو پیچیدتیا او دغه مغلق حالات یو بهترین رای حل دا دی چې د افغانستان سوله کې واقعا پرمختګ راشي او طالبان بالخصوص خپل موقف نرم کړي او په داسې موضوعاتو باندې چې وړې نه دي چې دا ټوله برنامه دې خرابه شي پر هغې باندې به فشاري ونیسي د افغانستان دولت او طالبان ته به مذاکرات مخته ولاړ شي او افغانستان د دغه بدبختۍ څخه خلاص شي. فکر کوم دا تر ټولو ساده او مشکل دی مګر ناممکن نه دی.
بله، ما نه نازمې بله مننه آزادی سپو کې پروګرام دی. په دې پروګرام کې د 2000 کال په ترڅ کې د افغانستان په اړه 15 موضوعات څېړو، په امنیت سوله باندې خبرې وشوي. د امنیت په اړه به وړاندې نور هم بحث وکړو ځکه چې دا مهمه مسله ده. خبریالان کورونا او افغانستان سره د نړیوالو د مرستو ژمنې هم څېړو.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د کورونا په اړه چې روان کلی د افغانستان اقتصاد ځپلې دی او په افغانستان کې اقتصادي مشکلات رامنځته کړي دي وړاندې بحث لرو، خو اوس په د یو شمېر اوریدونکو پوښتنې له میلمنو سره شریک کړو. البته د سیاسي چارو د کتونکو نصرالله ستانکزي ټلیفوني رابطه قطع شوې ده او دوی ژمنه هم کړې وه چې تر 2:30 به په دې خبرونه کې برخه راسره اخلي. 2 دقیقې نور هم شته چې اعظمي صاحب راسره وي. د یو څو اوریدونکو نظر به واخلو، بیا به اعظمي صاحب تاسو ته راشو. اصریب سپو کی پروگرام دے مہربانی وکی تاس پلان کیس. بلے
بلے جنابی سیبر سپ تاسی تا استاد سی درنو ہم کارانو تا و دازادی رادیو طول اور دون کو تا سلامو نا احترامات وان دی کوم.
مننا مہربانی.
تکر کوم چی موضوع دا امنیت کارا دا جنابی سیبر سپ
یو موضوع ما امنیت تا. بلے
بلی او بلی واقعا چې جنابی شیبر صاحب په افغانستان کې دغه موضوع چې دی بلکې د ټولو دنیا لپاره امنیت موضوع مهمه ده، ولی افغانستان لپاره په دې خاطر دا موضوع مهمه ده چې موږ تاسو ورته ډیر اړتیا لرو او ډیر په حکومتونو باندې ډیر بحثونه هم کېږي چې څنګه وکړی شي په افغانستان کې امنیت تامین شي، او ډیر بحثونه هم په رسنیو کې هم دغه ملي سطح باندې عام داخلي سطح باندې کېږي، ولې متاسفانه تر اوسه موږ نتیجې ته نه رسیدو. د دې هغه اساسي علت به څه وي؟ زه دغه میلیونونه دا پوښتنه لرم او زما چې کوم ساده او عام نظر دی هغه زه غواړم چې تاسو ته تشریح کړم. هغه دا دی چې تاسو وګوره دغه امنیت چې راځي، اول خو د امنیت لپاره یعنی ایمان مهم دی، ځکه الله تعالی خپل وایي چې اولئک لهم الامن، کله چې ایمان یو سړی وي نو خپل امنیت راځي. مطلب دا چې ایمان نه عبارت زه په دې باندې کوم چې باید په دې کې قتلونه ونشي، په دې کې فساد باید ونشي، په دې کې باید د یو بل پر وړاندې باید رحمي وشي، انعطافپذیري وشي، او د یو بل حقوقو پر وړاندې باید تجاوز ونشي. هغه که د طالب په نوم باندې وي، هغه به د دولت په سطحه باندې تاسو وګورئ طالب چې د اسلام دعوه کوي، د اسلام په نوم باندې هغه چې دی د رحمانه قتلونه کوي، قبر اعلان وژنې، عام خلک وژنې، چې هغوی په جګړه کې ښکېل نه دي. همدارنګه په دولت کې هم داسې خلک شته چې هغوی خلکونه هغه ترای ورکړي دي، خپل ګوتی خلکو یعنی کچوی دا او دومره مشکلاتونو سره غوړ ترای ورکړ دي بیا غوړ چې کله هغه امتیازات ته ورسیږي هغه موقعونو ته ورسیږي هغه خپل هغه سوی استفاده د خپل هغه دغه نه کوي خپل هغه دغه وظیفه سوی استفاده کوي او په نظام کې اصلاحات نشته خلک د ولس حکومت نه د اعتماد دي نو زما په نظر باندې هم تاریخ خدای نه ویریږي هم دولت خدای نه ویریږي دغه مظلوم ملت باندې نور دغه د رحمانه او د سیمې استخباراتو بے مفہوم او بے معنی جنگ باید پای ته ورسی او دیو باید تو دغه خارجی لاسوهنې په اساس باندې باید دلته هغو لپاره کارونه کړي او په داخل د خپل نظام پرمختګ لپاره بغیر تو باید کار وکړي. نیسان ایراد نه پاره محمد مدنی تاسو او دین کې همکار خبرې کوي.
مننه مدنی صاحب. بل اوریدونکو ته مخه کوي ازرې په سپوک پروګرام دی تاسو په لاندې کیسه مېرمنې وکړي.
السلام علیکم رحمت الله کو سره کندهار خبرې کوم.
مېرمنې
ما خو د سولې پکله سولې خبرې خدا ده درېمیا سکی سدایات د لوی بیا تر استم سو رسختې دی دی وای نو د سیاحت کابل ته راغی ډاکټر صاحب عبد الله مرستان تیر ورسته م سرګندونه وکي مو پر دې ګان پر سنوي کې وای وری دی چې موږ د جمهوریت څخه دا سره کار خل تر دې موږ نه تیریو آی نو طالبان دا سره مې نشته چې تر دې نه تیریږي یاس او دا خو معنا د سولې خبرو ته بیرته یو غټ خنډ کېږ شو او طالبان که تاسو پر جمهوریت باندې تکیه وکړي او نه تر تیریږي یاس نو طالبان به ډېر شدید عملې پیل کړي تاوان به ټول ملکي خلکو ته ورسیږي که خارجان په افغانستان کې پاتې شي که زر پاتې شي که دوه زره پاتې شي که لس زره پاتې شي که شل زره نور راسیم بیرته به هغه مرګونه شروع شي بیرته به هغه بربادۍ شروع شي وروره
بله تر هغه پورې چې یو خوا بل خوا ل خپل غشتنو تیر نه شي افغانستان ته سول نه شرات لای یو بل اوریدونکو د سکایپ لاله لري مهرباني وکړئ اساسي سپوک پروګرام د تاسو پلان کیس بله تاسو پلان کیس د سکایپ لاله لري دوی سره نو ورو د ټلیفون لاله لري یو بل اوریدونکو را سره د مهرباني وکړئ اساسي سپوک پروګرام دی
پایم بوت دې خو سره یو په ختنه د دې ملمنونه په دال ډول باندې دا چې دا غارو
تاسو مېره خبرې کوي مېرباني
دا غارو خارجان چې کومې ګټې دلته په افغانستان کې لري دوی به د خپل ګټونه تیرشي لکه په مثال د ډول کنه لکه کومې ګټې چې د پاکستان دي یا کومې ګټې
بله د دې اوریدونکو ژغ سم نه اوریدل کېده یو اوریدونکو بل هم انتظار پات شوې ده به هم واخلو مهرباني وکړئ ازرې په سپوک پروګرام ده.
السلام علیکم.
علیکم
خانیان سره خبره کوم.
مهرباني خبره کوي
اورې وو.
بله
دا میتاسم ګلمو زمي ته سلام وایم د افغانستان ټول ملت مجاهد ملت هم سلامونه وایم بال سلام از زمي سره ته وایم کده ټول ملت ته کده مو مبالغه کوي چې دا عملی حق کاری وو د داعش دنا په ګټه کوي که نور ملت نه شرمېږي تراس نگران او نکولاو خلکو ته وایي طالبان او داعش کوم عمل سره وکړي کوم عمل سره کوي نو باید حق ویل شي مبالغه ونه شي او په دې نه که خبره باندې کوم سلیس کار ته شو
نو دا د دوی نظر ده و ورور دا د اعظمي صاحب نظر ده. البته اعظمي صاحب په یو انسټیټیوټ کې کار کوي دغه په اساس باندې دا خبره کوي نو دا د شرم کومه خبره چي وکړه دا هم بیرته واخله او مننه ورزو میلمنو ته اعظمي صاحب تاسو سره سي په لاندو بس تاسو نظر واخلو د دې اوریدونکو د سرګندونو په ارتباط.
او اول راځم دا یو دوستول چې مثلا د جنگ لاملونو څه شي دي. د جنگ لاملونو مختلف تلته مختلف برخي مختلف عوامل دي. کچیر طالبان ته پښتنه د نیو صدې وایي چې د امریکا حضور زموږ یو د مهمو ولتون څخه دی چې موږ جنگ ادامه ورکو. سوال دا دی کچیر امریکا وځي ایا د دې ګرنټ څو کول هي چې طالبو بیا جنگ ادامه نه وکړي یا داسې افراد د طالبانو کې نظامي نیو چې دوی وایي چې موږ کابل فتح غواړو یعنی کته دا ګارانټي په ارتيو کول کولای چې فکر کوم افغانستان ملت دی وایي چې د امریکا دی یو دوم سوال دا دی چې طالبان هم راځي دی بدون د امریکا یا څخه د امریکا د کومک نه بغیر د دې نظام وڅلا ولای شي بالکل نه یعنی هغه پټ اسنه چې طالب امریکا سره امضا کړی دی په کې د امریکا د استخباراتي حضور ادامه د طالبانو تر دغه لاندې به هم جاری وي یعنی دا څنګه دی چې امریکا طالب دی په خپل خود مختار اوسېږي اتمن د امریکا کومک او هغه دی وزیر وایي چې امریکا مالی کومکونو تمور ضرورت لري چې ادامه پیدا کړي بل سوال دا و چې طالبان جمهوریت نه منې جنگ دی رنګ پیدا کوي په دې کې ولې دغه نه کیږي یو نو یو ځاړي نه کیږي سوال دا دی که طالب امارات غواړي جمهوریت نه منې بیراسي د افغانستان کې تاسو یو سروې وکړئ چې څومره خلک د امارات مخالفه دي یعنی هغه هداسې یو نظام څوک نه غواړي چې پاتې دي څو خپل یو نظر څوک نشي څرګندولی یعنی تاسو وګورئ دغه افراد چې په دا څو وخت کې وژل کیږي د دوی نور هیڅ ګناه فکر کوم نه ده بلکې دا د چې دی د خپل نظر په ازاد شکل باندې ساری او دوی د طالب او د دوی د همکارانو تر تهدید باندې راځي د دوست سی ویل چې ولا په زه خبرې کوم زما خبرې دی نه زغملای نو دا که د سبا طالب په نظام کې اوسېږي زما د چیرې کړی نو که چیرې موږ غواړو چې یو سولې ته ورسېږو باید د یو بل زغم ولرو د یو بل د فکر او کلام ته زغم ولرو او څه فکر چې زه لرم هغه فکر ته باید طالب احترام وکړو د طالب فکر ته دا نو هغه صورت کې چې فکر کوم دا ډېره مهمه ده چې یو تفاهم سره ولاړ شي دوم دا دی چې امارات راځي زموږ اکثریت خارجي ډونران په شمول د اروپایي اتحادیانو او اتحادیې یو افغاني به امارات ته کومک نه ورکوي یعنې دا کومکونه به د افغانستان به یو خوار ځلې هیواد او یا به پرسنت هم نه پیژنې نو زه فکر کوم د طالب لپاره دا هم ناممکنه ده چې خپل امارات باندې ودرېژنه په داخل کې سره حمایت ستنه په خارج کې اخیری خبره د دوست چې د چټي د بشارن خبرې کولې راځي په هیڅ ډول محقق چې ما طالبان او داعش سره لیدي د 2015 کال د جنوري چې د رسمي داعش په افغانستان کې رالي هغه داعش اوس د چې کوم دی د زمزکی او اسمان فرق لري هغه داعش چې طالب په کونړ کې خاربلال د پښتیا ته خوارلې جنگي دی پیرغه د ننګرهار په کونړ کې دی په ګډه باندې جنگي دی هغه دایښ او سنې دایښ به سره فرق لري کم دایښ وړاندې طالب جنگ کوي هغه دایښ طالب ته دښمن وایي نه طالب ته د اسلام خوارج وایي نه د یو اسلامي ډلې په شکل نه تکل مګر اوس چې کم دایښ دی هغه په څل هاو د حقانی شبکې افراد کلی دی او کار چې نومان غواړي نه دوه سازري رن چې پلانې دا افراد حقانی نه تل دی او د حقانی شبکې د مشوره باندې تل دی چې دا نوې داعش چې جهاد څوري په دې خپل نفوذ ولري نوې داعش کې د لشکره طیبه کسان دي نوې داعش کې د لشکره جنوي کسان دي نو حقایق موږ ډېر واضح معلوم دي دا عملی شنن په کابل کې کیږي دا عملی شنن په نور ولایتو کې کیږي چې کې مسولیت نه اخلي دا دغه اختلاف چې په اړه کې حقانی شبکې د داعش ته طالبان دي را سختري د دلیل لشکر طیبه د لشکر جنګي د ټول افراد دي د دغه ډلو یو اختلاف چې د امریکا یو فقط اجازه ورکړي چې داعش ته مسولیت واخلي یعنی دا چې ویډیوګانې داعش خپل افراد خبرې کړي دي چې وسنۍ داعش د دغه اختلاف هایجک کړی دی او دوی واکړی دي یعنی دا ویډیوګانې ستا موجود دي چې د پاکستان د استخبارات سره دا وسنۍ داعش کار کوي د ایران د استخبارات سره کار کوي دا ډېر واضح حقیقت دی زه زما توقع دا ده که په سیمه کې تاسو د طالبانو افغاني جنگونو داعش پر وړاندې باندې دلې وسیري پر هغه باندې تر آباده پورې مغولېږي کوم افراد چې په کابل کې نیول کیږي د داعش تر نامه لاندې عملات کړي دي دا وی تاریخچه تاسو وګورئ پس منظر وګورئ چې
د هغه تاریخچه چی شي ده، یا به حقانی وي یا به هم د دغه نور ډول نومان چې موخصل دي سره تړاو لري، نو لطفا د منصفانه انصاف کول او فیصله کول تاسو کول به ډېر بهتر.
مننه اعظمي صاحب چې په خبرونه کې مو برخه سره واخیسته. په خبرونه کې بل میلمه د نظامی چارو کارپو جنرال دولت وزیری هم ملګری شوه دی، دوی ته هم شراغ لاسو. د دې سات د خبرونه یو بل موضوع ته اشاره کوم، هغه خبريالان دي. د ازادي راډیو مشرتابه له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نه غوښتي چې ټول هغه څه چې په واکې دي وکاروي څو د دې راډیو یعنی د ازادي راډیو او نورو مسلکي خبريالانو خوندیتوب تأمین شي. د ازادي اروپا ازادي راډیو سرپرست مشه دیز سندلر شغلی غنی ته د یو لیک پاستولو په هلمند کې د خپل خبريال الیاس ته یو شنه یاد کړي چې شغه د هغې په وینا د دې لپاره په لوی لاس چوپ شو چې افغان ولسته رښتیا ونه شي رسولی. اغلی سندلر د دغه وژنې په تړاو د ځینو نیونو یادونه هم کړې ده، خو وای په دې اړه ورسره هیڅ کوټلی معلومات شریک شوی نه دي. د نومبر په 12مه الیاس سعید د هلمند په مسکس لشکرګا کې د مقناطیسي ماین چاودنې ووشه. د دسمبر په 12مه په جلال آباد کې د انعکاس تلویزیون خبریاله ملاله میوند ووشل شوه. روانه اونۍ په غزنی کې د اسوسییټډ پریس اول جزیره خبریال رحمت الله نیکزاد ووشل شو. محمد رفیق صدیقی د خورشید تلویزیون پخوانی اجرایی رئیس، فردین امینی د آریانا تلویزیون ویاند او یما سیاوش د طلوع تلویزیون پخوانی خبریال هغه کسان دي چې د دوی د وژلو علت لا واضح نه دی چې ولې وژل شوی دي. خو د وزیر صاحب که راشو دی ته چې د خبریالان په نقشه سوی دي، له نظامی پلوه دغه تروریستي حمله مخه څرنګه نیول کېدی شي؟
تاسو ګورئ چې لومړی غو تاسو ته تاسو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اساسي خبره دا ده چې په افغانستان کې تروستي پیښې کوي، یو ډلې پرې څوک وتړي زما په عقیده باندې به دا سمه خبره نه وي، ځکه په افغانستان کې ډېرې تروستي ډلې دي. د هغې سره څنګ کې د مواد مخدر قاچاقبران هم شته دی، مافیایي ډلې هم دي، او ځینې ډلې دي چې هغه په جګړه کې خپل ګټي ګوري، خپل منفیات ګوري. کدا ټول سره را شریک کو، دغه ګډوډي او د جګړه او د ترور او د وحشت هم دغه ډلو رامنځته کړی دی. او مخنیولې ته پوهیږي چې مخنیولې خو د خلکو همکاري، د حکومت له خوا نه د کشف او استخبارات دقیق کار کول، او په دې باندې کار کول چې کابل شاوخوا امن شي، هغه لارې چې هغه خلک داخليږي بدون د تلاشي نه، بدون د کنټرول نه، هغه لارې بند شي، او په طبي توګه باندې خلاره اراده زما په خده باندې چې په هر شکل کېږي باید خلکو همکاري وغوښتل شي، د خلکو نه داسې همکاري وغوښتل شي یا شرایط ورته آماده شي چې په خپل خلک د حکومت سره مرسته وکړي، د کشفي استخباراتي ارګانونو سره مرسته وکړي تر څو چې د دې مخه ونیول شي. ځکه دا ترور چې موږ وګورو یا دا وژل، دا هدفي وژنه دا په غرب کې په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې ترسره کیږي، خو هلته هغه هیوادونو کې خلک ورسره مرسته کوي. کله چې څوک ګوري اشتباهي، هغه حکومت ته خبر ورکوي، یا مثلا کور په کرانه ورکوي، یا کله چې دوی پوښي چې دا سړی خطرناک دی، هغه د استخباراتي او کشفي ارګانونو سره مرسته کوي. په افغانستان کې هم دغه لارې دي چې کشف استخبارات هغه پیسې چې زه ویلې شم چې هغه پیسې د اوپراتیوي پیسې په نامه باندې یادیږي، هغه ټول په همدغه لاره کې مصرف کړي تر څو چې هغلته خلک جذب کړي، خلکو نه کار واخلي. داسې خلک وي چې کراچي وان، ټیکسي وان، حتی په کورونو کې، په کوڅو کې، په دې کې داسې خلک موظف شي چې هغوی په کالیو کې وي، په شخصي کالیو کې وي، څوک ورته متوجه نه وي، څوک یې ونه پیژني. هغوی دغه وظیفه وي چې کله څوک ګوري اشتباهي، هغه دولت سره همکاري وکړي او حکومت دې ارګانونو ته خبر ورکړي. او د دې تر څنګ زه بیا تکراروم چې د کابل د امنیت لپاره کمربند، امنیتي کمربند ډېر ضرور دی، ځکه چې امنیتي کمربند خلک چې راننوځي کابل ته، هغوی باید کنټرول شي، تلاشي شي، وکتل شي، اوس ټولې لارې کابل ته خلاصې دي او خلک کولی شي چې په بیدبید مافی خرو باندې، قچرو باندې، اسپونو باندې، یا پلی یا په شا باندې مواد د کابل ته داخل کړي او د هغې نه بې استفاده وکړي، بر علاوه د موټرو نه چې موټرو کې استفاده کوي. نو دغه لارې چارې دي چې په دې باندې باید غور وشي
مننه وزیر جنرال صاحب
دا تروریستی ډلې مهرباني شه
مننه بیرته به بیا هم تاسو ته راشو خو بل ملممو فریدون خوځون د مصالحې د عالی شورا ویاند د چې په خبرونه کې سره ملګری شوه دی خوځون صاحب خبرونه ته شرغلی ل تاسو سره به بیرته سولې ته وګرځو خوځون صاحب د سولې په برخه کې نوې خبره سره ل طالبانو سره د دوی له استازو سره په قطر کې ما پرون رابطه ونیوله دوی هیله مند چې د جنوري په 15 به خبري پیل شي خدا وایي چې دوی په افغانستان کې خبري نه کوي د مصالحې د عالی شورا نظر سره د جنوري په 15 به د سولې خبري بیا شروع شي
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو ته د بحث ګډونوالو او تاسو درنو اوریدونکو ته موږ هم امیدوار یو او هم به کار کوو چې زمونږ له خوانه ټول چمتواله بشپړ شي او موږ آماده یو چې 15 د جنوري باندې بیرته د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکو هیئت مذاکرات کوم شي او مذاکرات بیرته شروع شي
او بخښي خوځون صاحب یعنی قطر ته تاسو ورځي او بخښي یعنی قطر ته تاسو ورځي د سولې خبرو لپاره
د مذاکرات محل په لوري پلاو کې دوه هاو او د ځین نور هیوادونو امر اندزونه درلودل د یو افغان په توګه د هرچا هیله ده چې په افغانستان کې مذاکرات ترسره شي اما دا په دې ګورې مړه لوي چې دواړه طرفونه باید توافق ته ورسیږي او کوم اعتماد د دواړو طرفونو شته هغه مصحح چې تر څو مذاکرات هغه حل کې چې دواړه طرفونه په توافق لري ترسره شي تر اوسه دغه سیاسي توافق د افغانستان په اړه نشته اما هیله لرو چې
تمام لري چې کله به
افغانان په خپل منځ کې په خپل کور کې مشکلات حل کړي
خوځون صاحب وبخښي چې تاسو خبر بیا هم قطع کوم څه تمام لري چې په څو ورځو کې به توافق حاصل شي ځکه د جنوري تر 15 پورې ډیر وخت نه دی پاتې
نو تر اوسه د توافق نشته او د بریاړه تر اوسه ته بحث هم نه شروع شوی چې دواړه طرفونه بحث وکړي چې مذاکرات چیرته وشي اما دا په دې پورې اړه لري چې لومړی مذاکرات په دوحه کې شوی وو یو شمېر هیوادونو نورم درخواست کړو چې مذاکرات هلته وشي اما په اکثر هیوادونو کې تاسو ګورئ چې د کووېډ 19 یا 19 مسله ډېره مهمه ده او ډېره ګرمه ده نو ډېر هیوادونه چې وړاندیز یې کړی وو د دې سره نظر شي وي او معذرت غوښته ده نو موږ امیدوار یو چې زائد دې باعث نشي چې مذاکرات وځلیږي مو وختونه دا چې مذاکرات هر چي دی مهمه دا چې د میز طرفین د افغانستان د ستونزې حل لپاره یو حل لري چې وګرځي دا نه وی چې دا مونږ په افغانستان کې بحث وکړو ما خپل خبرې له وکړو په دوه کې وکړو یا پار هیواد کې بلوي مونږ د افغانستان ارزښتونه د افغانستان خلکو حقونه دا مهم دي او سچ په اړه کې لزام سره ورو هغه مهم دی هغه کار چې دی مو په هغه مسایلو بحث کوو یعنی موا محتوا د مذاکرات نه بدلی
بله
اما دا یو احتمال لري چې مذاکرات روان شي وای دا به ډیر ښه
بله
اوسو چې زمينه نو مسایدي د داخله چې مذاکرات دوام پیدا کړي ترڅو منظر تاسو ویني چې په افغانستان کې تاریخوالي زور اخیسته دی او مونږ لومړنی کار مونږ باندې چې په دې باندې بحث وکړو چې څنګه کېدای شي چې جګړه پای ته ورسیږي جګړه حد اقل متوقفه شي
بله
او مونږ خبري وخت وکړو
مننه جنرال صاحب وزیری که راشم بیرته د خبریالانو موضوع ته ستاسو په باور ولې خبریال په نقشه کیږي خبریال خوب یو بی طرفه څوک دی چې د دواړو خواوو ژغ وچتوي مثلا په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال وشل شو له هلمند د ازادي راډیو راپورونه کم شول په دې راپورونو کې به د طالبانو خبر هم وو د داعش په مو د حکومت په هم وو د خارجانو په هم وو او د نورو په هم وو
خبر را رسید چې دا هدفي وژنې چې موږ ورته ویو دا اصلا د دې لپاره دی چې په ټولنه کې یو خرج مرج را منست کی د څه یو کس وژل شي چې هغه نړیواله ټولنه او رادیوګان تلویزیون او ټول مطبوعات په هغه باندې تبصری وکي کله دلته په افغانستان کې ډیر خلک وژل کیږي ترور کیږي دومره رادیوګان یا مطبوعات ور باندې تبصری نه کوي نو دا تروریستی ډلې د دې لپاره چې وځه خراب وخی وځه ډېر متشنجه وخی وځه داسې وخی چې د افغانستان حکومت نشي کولای چې دوی امنیت تامین کړي د دې لپاره دوی هغه کسان وژني چې هغه ډېر په مطبوعاتو کې او په تلویزیونونو کې دغه په حق باندې خبري وشي نو ځکه دا مطبوعاتو مشرانو یا د مطبوعاتو کارکونکو دوی نخښ کوي او هغه وژني دوی هیڅ حق نه لري اصلا هغه اخلاقي لحاظ باندې دوی باید دا کار ونه کړي ځکه هغوی بې طرفه کسان دي هغوی د ټولو غاړو نه راپورونه خپروي خو خبره همدا مخکې چې مې وکړل هغه همدغه ده چې دوی د هدفي وژنې مفهوم همدغه دی لکه پرون یې چې هغه رشید صاحب ترور چې هغه په ټولو اخبارونو کې ټوله نړۍ کې هغې باندې خلکو خپله غمرازي وښودله ایله دا دی چې یو عادي خلک سړی که ووژل شي هغه باندې دومره بیا مطبوعاتو نړیوال دومره ټینګار نه کوي یا دومره خبرې ورباندې نه کوي دومره مقص ورباندې نه کوي دوی د دې لپاره دا کسان وژني چې هغه د مطبوعاتو سرټکي شي په مطبوعاتو کې تلویزیونونو کې نړیواله ټولنه شپه ورځ په هغې باندې بحث وکړي هغې باندې خبرې وکړي علت یې دغه دی.
مننه جنرال صاحب. مخکې خوځون صاحب کورونا ته اشاره وکړه. په افغانستان کې د کورونا لومړۍ پیښه د فبروري په 9 ښکاره شوه. په هرات کې یو 15 کلن دوکاندار نیولې و چې له ایران راغلی و. شاوخوا 10 میاشتې وروسته اوس په افغانستان کې د کورونا مثبتې پیښې 1500 او څه باندې 1500 ته رسېدلې دي او تلفات تر 2000 اوښتې دي. خوځون صاحب د کورونا پیښې ته تاسو اشاره وکړه چې د سولې په مذاکراتو باندې هم خپل تاثیر لري، لیکن د افغانستان د نن چې د افغانستان حکومت وړاندیز کړی دی چې د سولې خبرې کوو، خو دلته هم د کورونا ستونزه شته او دا لانجه شته.
دلته نه یوازې د کورونا ستونزه شته، نور مسایل هم شته. اما کورونا د نسبت نورې خصوصا اروپایي هیوادونو ته چې ټاکل شوی دویم دور د مذاکراتو په جرمني کې وشي یا په ناروی کې وشي، نسبت هغو هیوادونو ته افغانستان یاد ده چې کورونا پکې کمه ده، یاد ده چې چاجدي نه ده نیولې. خو په هر حال دا موضوعات شته. د دې تر څنګ مونږ لازم اعتبار نه ممکن دواړه طرفونه برخوردار نه اوسي. یو پیشنهاد د ولسمشر له لوري شوی دی، ما مخکې ویل چې د یو افغان په توګه دا د هر افغان تمه ده چې داسې ورځم راشي چې مونږ خپل موضوعات پخپله حل کړو. دا ډېر په طرف مقابل پورې اړه لري چې هغوی هم مذاکرات ته حاضر شي چې مذاکرات وشي. هغه د سولې د ملاتړ کوم ګروپ چې په دوحا کې فعال و، موږ له هغوی سره هم له نږدې په تماس کې یو چې هغه هیوادونه 15 هیوادونه جمع ملګري ملتونه دوی سره دي، یو شمېر نورو هغو هیوادونو چې دا بهیر له نږدې ساري او علاقمند دي چې دور د مذاکراتو د دوی په هیواد کې هم ترسره شي، چې له هغې څخه جاپان دی، ترکیه ده، او 15 هیوادونو چې په کې ازبکستان، ناروی، جرمني، اندونیزیا او امریکا او ملګری ملتونه شامل دي. د دوی نظر هم د دې په دې برخه کې مهم دی او موږ سره دوی سره نږدې په تماس کې تر څو په رسمي بڼه د افغانستان تر هغې وخته چې دا وقفه ختمیږي چې د مذاکراتو دور بېرته شروع کېږي موږ ته یو روښانه ځواب راکړي چې په کوم هیواد چمتو دی. خو ډېر احتمال لري چې بېرته په پخواني ځای کې مذاکرات شروع شي.
خوځین صاحب مننه. خو د خبرونې وروستۍ موضوع هم راخلو، د دې سات د جنوا کانفرنس چې د نومبر په 23 او 24 د افغانستان لپاره د لسکونو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په ګډون جوړ شو او په کې د افغانستان سره څه باندې 14 میلیارد ډالر د مرستو ژمنه وشوه. دغه مرستې چې افغانستان سره وشوه، ستاسو په باور خوځون صاحب پلانډو که تاسو نظر واخلم، دې د سولې په خبرو باندې څه تاثیر پریښی دی؟ ځینو کسانو دا ویل چې طالبان شاید ته هیله ولري چې نړیوال د افغانستان له حکومت سره مرستې نه کوي، نو دوی به برلاسه شي په دې هغه کې په دې خبرو کې، لیکن کله چې نړیوالو دا مرستې وکړي او دا ژمنې له افغانستان سره وکړي، آیا دا د سولې په خبرو باندې مثبت تاثیر لري او کنه منفي تاثیر پریښی؟
طبیعت چې دا مثبت تاثیر لري. ګونګسې ډېرې وي چې آیا دنیا د افغانستان نه مخ ګرځولی یا نه ده ګرځولی، یا له اوسني حکومت سره مرستې کوي یا نه کوي، یا باور شته یا نه شته. دا سوالونه وو چې مطرح کېدل. ما تاسو ولیدل چې دا ټول سوالونه تم ثابت نه شول او دنیا په یو وخت له افغانستان سره مرسته اعلان کړه او دا مرستې ډېرو هیوادونو په سولې هم مشروطه کړه. د دې تر څنګ داسې هم ویل کېدل یا طالبانو تمه درلوده چې دوی به هم دعوت شي او ممکن ځینې مرستې د دوی دپاره هم اعلان شي، چې هغه هم ونه شوي. او نو دا یو روښانه پیغام و چې دنیا د افغانستان له اسلامي جمهوریت څخه حمایت کوي او له دغه نظام څخه حمایت کوي او کچیر موږ سولې ته ورسیږو ممکن دا مرستې نورې هم ډېرې شي او د یو سوله ییز افغانستان شتون په منطقه کې دا نه یوازې د منطقې د هېوادونو لپاره بلکې د نړۍ د هېوادونو لپاره مهم ارزښت لري، خاص ارزښت لري او نړۍ دا غواړي. نو په دې خاطر باندې زه هیله منم چې طرف مقابل هم یو ښه پیغام اخیستی اوسي او د سیمې هېوادونه هم یو ښه پیغام اخیستی وي تر څو د سولې له پروسې سره مرسته وشي او دا روان مذاکرات چې دي د یو سوله ییز او باثبات افغانستان پای ته ورسیږي.
خوزون صاحب مننه چې په خبرونه کې مو برخه سره واخیسته. همدغه سوال چې د جنوا مرستې له سولې سره هم مشروطې شوې دي، دا به د سولې په خبرو څه تاثیر وکړي؟ جنرال صاحب وسري تاسو په دې برخه کې څه وایست؟
خبره اساسی دا ده چې تاسو وګورئ دا هیوادونو چې د افغانستان سره خپل مرستې اعلان کړې دي، په افغانستان کې جګړه هم ده او دوی ژمن دي چې دغه مرستې د افغانستان سره وکړي. کچېره په افغانستان کې سولې راځي نو تاسو فکر وکړئ چې څومره هیوادونه به دې ته آماده شي چې د افغانستان سره مرستې وکړي. د دغه فرصت نه باید طالبان او د افغانستان حکومت او هغه خواوی چې په دغه مسله کې شریک دي هغه تر نګټه پورته کړي. دا واضح خبره ده چې مرستې افغانستان سره ووم شي چې سولې نه وي موږ ترې نه ګټه نشو پورته کولای، هغه چې د سولې په وخت سره ترې نه ګټه پورته کړي. ځکه په پل جوړیږي، پل د تورانیږي، که سړک جوړیږي تاسو ګورئ چې مخالفین هغه سړک په بلدوزر یا په ماشین باندې اړي چپکی مینونه ورته کړي، پلونه ورانی، سړکونه ورانی، فابریکو ته یا مینونه په کابل ښار باندې وري غور اخلي، ځانمرګي بریدونه کوي. نو مارا دا چې دا ټول په دې جګړې په حالاتو کې دا استفاده چې باید کومکونو وشي هغه هم په سمه توګه نه کیږي. نو زمونږ هیله دا ده چې طالبان او د حکومت او هغه غاړي چې په دې کې شریکی دي دوی سره بل اخره سرونه نږدې کړي او یوې سولې ته، تلپاتې سولې ته ورسیږي چې نړیوال هم مرستې زیاتې کړي او د دې مرستو نه افغانستان هم استفاده وکړي. ګوره فساد او جګړه او دغه خرابي اورانی او دا ترورو دا ټول د دې باعث کیږي چې د دې مرستو مخه ونیول شي او درسته ترینه استفاده ونه شي.
جنرال صاحب دولت وزیري مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. همدارس له استاد نصر الله سنګسي څخه مننه کوم، له فریدون خوزون څخه او له حکمت اعظمي څخه چې په دې خبرونه کې برخه را سره واخیسته. کوم اوریدونکو چې د ټلیفون له لارې په دې خبرونه کې سوالونه وکړل له هغوی څخه هم مننه کوم. د کومو ټلیفونونه چې مو وانخیستلی شوی او وخت اجازه نه راکوله له هغوی بخښنه غواړم. زه احمد چیبر له تاسو اجازه غواړم.
لورا سے تختم چلا شور ڈستا بند پائے ہستا بند دپنا ماش پچپا ال چپا دا سما بند دغه تخته کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخته کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخته کې اوس هم د زړه درزا غوندې دا زړه درزا غوندې دا شپې ته پناوړه ماش په چوپا ال چوپا دا زمان دی دا لورا زی تختم چلا شور ڈکیا ستا غوندې دا آئے ہائے ستا غوندې دا شپې ته پناوړه ماش په چوپا ال چوپا دا زمان دی دا کی زاتا منی داس خدای وایم چې دا چهره خو څه ناڅه آشنا غوندې دا هی آشنا غوندې دا شپېته په ناوړه ما شپه چپه الله چپه دا زما غوندې دا لو ورځې تختم چې له شوره ډکه ستا غوندې دا هی هی زپکی وینم تا درد زای زای منظر جلانا زپکی